د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
پاکستان کی وقت سوئی دے دماغستان لس بجے افغانستان کی نہانی میں عبدالتا پا واشنگٹن ڈی سی کی دا گرمی یوا بجا سوئی دا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو او ٹی وی یوا ساتا خبری خبرونہ کی ستاسو قربانی یوزا کلسم کاکر
او زو محمد اکرام
تاسو ته په دې خبرونه کې شراغ لاست یو. په دې خبرونه کې ستاسو لپاره په مهمو موضوعګانو باندې تفصیلی راپورونه لرو، خو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې د خبرونو سرټکی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د اقتصادي پرمختګ لپاره د چینایي کمپنو سره په صوبه کې د 40 ارب ډالر د سرمایه کاری یادداشتونه لاسلیک کړي دي او وایي چین دی په صوبه کې قونسل خانه پرانیزي او نیخ په نیغه پروازونه دی ورته هم شروع کړي.
د پاکستان بلوچستان ایالت مترقی پسند لیکوالانو یوې ډلې په زیدا کلی کې د مشال خان پلار سره غمرازی کړې ده او د تنظیم صوبایي مشر عصمت زهیر وایس اف امریکا دی واته ویلي چې مشال خان کورنۍ ته د انصاف ورکړل سي او په تعلیمي نصاب کې د بدلون راوستل سي.
افغان امنیتی عسکرو ته د مشورې تربیت او ملاتړ لپاره د امریکای مرین عسکر د افغانستان هلمند ایالت کې بیا پر دې کلل شوې دي. هلمند چې پکې د طالبانو مرکز ګڼل کېږي په دغه کې نیټو خپل عملیات 3 کال وړاندې سر ته رسولي.
قدر منو اوریدونکو او لیدونکو د دا ټولو تفصیلاتو لپاره موږ سره په خبرونه کې ملګری اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د زو خپل اولنی رپورت اړه تا د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای په ایالت کې د اقتصادي پرمختګ لپاره د چینایي کمپنو سره د 40 ارب ډالرو د موافقې یادداشتونه لاسلیک کړي دي. نن مطبوعاتو سره خبرو په وخت ښاغلی خټک ویلي دي دغه یادداشتونو زیاتره برخه سرمایه کاری ده چې د چین حکومت په خبر پښتونخوا کې کوي او دا چې د چین پاکستان اقتصادي لوی لار د پروژې یا منصوبې برخه ده. نور حال په دې خبر نه د ریبر رادیو خبریاله سادیا قاسم شاره کوي.
د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې په رستو کې د صوبه خیبر پختونخوا حکومت او د دلتا کاروباریانو چین کې دورورزنی چاینا روډ شو کې د اتیانا سیوا منصوبو د موافقه یاداشت باندې دستخطونه کړي. خدای واضحه کړی دا چې چین سره په کوم منصوبو باندې دوی د موافقه یاداشت دستخط کړي هغه کې یو هم د قرضې نه ده.
تو کوئی ایسا پروجیکٹ میں نے ایم او یو نہیں کیا کہ وہ بغیر اس کا ریٹرن وہ خود لے اور صوبے پہ بوجھ پڑے، تو کوئی اس میں قرضے والا جو مسئلہ ہے وہ نہیں ہے.
کچھ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک دا صفا صفا ویل چی دو یو ہم دا سی د منصوبی د موافقی یاداش پاندی دستخط ندی کری چی دا کم ٹول فائدہ با چین ترسی او صوبی باندی با حقا دا قرضے بوج اچوی. هغوی وویل چې دوی داسې منصوبو باندې د موافقه یاداشت دستخط کړي چې سرمایه کاری نه پس په هغه د صوبې په لاس کې راشي.
کچھ ایسے پروجیکٹس آئیں گے جو قرض کے ہوں گے وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ کو ہم ٹرانسفر کریں گے کیونکہ ہم بھی پاکستان.
وزیر اعلی پرویز خٹک وویل چې داسې منصوبې هم دي چې په قرضو باندې دي، خو هغه به مونږ بیا وفاقي حکومت ته لیږو ځکه چې مونږ هم د پاکستان برخه یو او ګټه کې د وفاقي سوي نو قرض کې هم د غوي ذمہ داری راځي او دوی به ډیر زر د وفاق نه دا غوښتنه کوي او دا منصوبې به هغه ته لیږي. هغه ویل چې دا منصوبې به د چین پاکستان د معاشي تګلارې یا چاینا پاکستان اکنامک کوریډور منصوبې کې شاملېږي.
جو ایکچوئل اس وقت ہم نے کیلکولیشن کی کہ ہم نے کتنے پیسوں کے اگریمنٹ کیا، یہ تقریباً 24 بلین ڈالرز کے ایم او یو ہم کر چکے ہیں.
وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې که دوی اندازه ولګوي نو د شپینو تر مخه دوی د 3.5 بلیون ډالرو منصوبو موافقه یاداشت باندې دستخط کړي، او ویل چې که دې منصوبو کې سرمایه کاری وشي نو دې سره به د صوبې مستقبل بدل شي او دا به د صوبې په تاریخ کې لومړی ځل وي. د چاینا روډ شو نه پس میډیا سره د خبرو په وخت وزیر اعلی پرویز خټک دا هم وویل،
کانسلیٹ بنایا جائے اور ایک میں نے ریکویسٹ کی کہ یہاں سے فلائٹ چائنا کے لیے فلائٹ آنے جانے فلائٹ ہونے چاہیے کہ ہمارے صوبے کے لوگ اب بہت جانے لگے.
خارجہ وزارت نا دو غختنی کړی دی، یو دا چې صوبی کې دی د چین کونسلګری پرانستل شي، او بل دا چې د چین او د صوبا خیبر پختونخوا ترمنځ د خصوصي فلایټس شروع شي، ځکه چې اوس به د چین او د خیبر پختونخوا ترمنځ د خلکو تګ راتګ زیاتیږي. وزیر اعلی پرویز خټک دا هم وویل چې څنګه چین د بهر سرمایه‌کاران خپل ملک ته راوبلل، هغه ته سرمایه‌کاری وشو او بیا هغوی د خپل ملک نه و تختول، نو دوی به هم د چین نه دای زکوی هم داسې بکوي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، دی ریډیو پیښور.
اوریدونکو او لیدونکو، دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه ده. خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې د پاکستان پلاوی افغانستان ته تللی. د افغانستان ولسی جرګه وایي کابل ته د پاکستان د پارلیمان راغلی پلاوی به د افغان چارواکو سره په ګډه ناسته کې د کرشي هغه په کچه کې د دواړو هیوادونو د فوجیانو ترمنځ د نښتو په افغان خبره د راکټو حملو او نور تاوتریخوالی په ستونزو به خبري اترې کوي. په دې اړه نور تفصيلات تاسو د افغانستان څخه د ډیوا ریډیو خبريال حکمل روان په راپور کې وړاندې کوو.
د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی وایي د پاکستان یو بصلاحیته 15 کسیزه پلاوی چې د هغه هیواد د پرلمان رئیس، د سنا جرګې مرستیال، درې وفاقي وزیران او د پرټۍ مشران پکې شامل دي. د افغانستان د ولسی جرګې له اداري پلاوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره کتلې دي.
د دوی له وینا نه پاکستان په تاریخ کې اول وار د سیدو لوړ پوړي چارواکي افغانستان ته راځي. پرون مونږه په ولسی جرګه کې د ولسی جرګې محترم رئیس صاحب او د سنا رئیس صاحب مشترکاً جلسه مونږ سره درلودله. بعد تقریبا 15 بجې بیا رئیس صاحب جمهور سره بیا ملاقات و. تقریبا 15-15.5 ساعته دوی په ارګ کې غونډه درلودله. څنګه د پیر صاحب کور ته پاتېحې لپاره لاړه او ډاکټر صاحب په کور کې وو. کېدای شي سفیدار ماڼۍ کې له ډاکټر صاحب عبدالله سره یا له نورو فدي اشخاصو سره لیدنې کتنې وکړي.
همداراز د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازای وایي د پاکستان د پرلمان رغلی پلاوی د افغانستان د ولسی او مشرانو جرګې له اداري پلاو سره په ګډه ناسته کې د کرښې هغې غاړې د ترهرګرو د مرکزونو د موجودیت پر افغان خاوره د راکټي حملو او همداراز په کرښه د دواړو هیوادونو د فوځیانو ترمنځ د نښتو او تاوتریخوالو پر ستونزو خبرې شوې.
ډیره حاصله موضوع چې دا هم د ټوریزم په ضد جګړې موضوع ده، او د پولې نه اغاړه بټن ځایونه دي یا د مونږ د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین ته ټریننګ سنټرونه دي یا تجهیز او تمویل موضوع ده. او په پوله باندې چې کله جګړې رامنځته کېږي او پول نه بېغاړه د مونږ خپل ولایتونه چې کوم دي، د هغو باندې چې کوم راکټونه راولېږي، په دې اړه بحثونه وشول او اخوا تطبیقانې وو چې بلې دا ستونزه شته.
زازی وویل د پاکستان د پارلمان پلاوی ژمنه کړې چې دا ستونزه به د خپل هیواد له جګپړو چارواکو سره شریکه کوي. د حل لپاره به د خپل هیواد په مشرانو فشار راولي تر څو د ټولو ستونزو ته د حل لاره ولټول شي.
دوی پیام همدا ده چې مونږ په صداقت راغلي یو او د زړه نه غواړو چې نور مونږ او تاسو سره ورونه شو او دغه جنگ جګړه او د مخالفتونو ته سره خاتمه ورکړو. او د دوی پیام مونږ ته دا و چې د تاسو مسیجونه او پیامونه مونږ ټول واورېدل، دوام اخیستل، مونږ چې لاړ شو جدي به خپل حکومتي چارواکو سره تاسو دا پیامونه او دا تشویشونه هغوی سره شریک.
تیره ورځ د پاکستان د پارلمان یو پلاوی کابل ته سفر وکړ او ټاکل شوی چې دا پلاوی سبا بیرته خپل هیواد ته ستون شي. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کابل او اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې پر یو بل د ترهرګرو د ملاتړ تورونه لګوي، او له همدې عمله په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې تر بل هر وخت زیاتې خرابې شوې، او اوس یې د پارلمان د استازو په کچه د دې اړیکو د بیرته رغېدو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان ولسی جرګې ویلي کابل ته د پاکستان پرلمان د راغلي پلاوی له سفر وروسته به ټاکل شوی چې په نږدې وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې یو پلاوی هم اسلام آباد ته سفر وکړي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان د اعلی وفد یا پلابی افغانستان ته سفر باندې په پا پاکستان کې سلنکاران بیلابیل ردعمل لري. ځینې سیاسي پوهان وایي چې د پاکستان بهرنۍ تګلاره د پوځي اسټابلیشمنت په لار لاسو کې ده، خو ځینې وایي چې د دغه سفر سره به د دواړه هیوادونو ترمنځ اړیکو ته ګټه ورسیږي، او دا چې د دې سفر وړاندې د پاکستان د پوس اعلی پلاوی هم د افغانستان سفر کړو. نور حال پې د پېښور نه د ډیوا ریډیو خبریال ارشد مومن په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان پارلیمان غړو افغانستان ته په تلو باندې په هیواد کې کوم واضح عکس العمل مخې ته نه دی راغلی. پاکستان کې ځینې څېړونکي د دغې دورې نتیجو ته خوشبینه دي، خو بیا ځینې څېړونکي نظر لري چې دا به هیڅ قسمه ګټې ونه لري. افغانستان ته تلونکي 15 کسیزه پارلیمان غړو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی هم شامل دی، او هم د دغه ګوند سره تعلق لرونکي سنیټر عثمان کاکړ وایي چې پاکستان کې خارجه چارو پالیسي او بیا په خصوصي توګه افغانستان پالیسي د پوس په لاسو کې ده، او پارلیمان په دغه لړ کې بې اختیاره دی.
څنګه حکومتونه راغلي دي، یو حکومت سره د افغان پالیسي اختیار نشته. دا اختیار د پارلمنت سره یا د منتخب حکومتونو سره ولای، نو شاهد امکانات دا اوس د مستبه دا بار شوی ولای.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر میا ابتهار حسین وای چې د پارلیمان غړو د تګ نوړاندې افغانستان ته عسکري وفد هم سفر کړیو، نو په دغه اساس ویلی شي چې افغانستان سره تعلقات او خکېدو کې پرمختګ کېدی شي.
یو ماحول جوړی او پاتې شو دا خبره چې یو قدم چې قدم هغه ځای کېږي نه، چې کومه مطلب زمونږ تر منځ چې کوم په هغې کې د هر چا رول جوړېږي، هم د پالیټیشین رول جوړېږي، هم د تاجرانو رول جوړېږي، هم زمونږ د عوامو رول جوړېږي. په یو نه یو شکل کې رابطې تګ راتګ او دل کې اهمیت په خپله دغې خبرې زیات شي چې د کومې خبرې دپاره
په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي دواړو هیوادونو ته به د جنگ مخه نیولو لپاره خپل منځي اړیکې ښه کول وي. دوانه هیوادونه په یو بل د ډیر وخت راهسي د ترهګرو د مرستو کولو تورونه لګي، او په روستیو کې د پاکستان لخوا په ډیورن پوله ازغن تار لګولو باندې هم اړیکې توجنې شوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، شبقدر.
مون اوریدونکو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري هم او ګوري هم. د افغانستان د روس خلاف د جنگ د وختونو سالار او د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار افغانستان حکومت سره د روغې سازی وروسته افغان سیاست کې برخه اخیستل پیل کړی ده، او دولت سره د لوزنامې وروسته په وړومبۍ وار ولسته پروند مخامخ شوی وو. د افغانستان سیاسي او مدني ټولنې مشران د شاغلي حکمتیار د دې وروستۍ ګامونه په اړه څه نظر لري؟ د آشنا ټلویزیون خبریال حکمت سروش تفصیلات راکوي په دا ویډیو راپور کې.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او جمعیت اسلامي ترمنځ یو وخت په پراخه کچه اختلافات موجود ول، خو اوس جمعیت اسلامي د ګلبدین حکمتیار هرکلی کوي.
د حکمتیار صاحب لرا تک نه مونږ ډیر خوشاله یو، او هغه د افغانستان د مجاهدینو له رهبرانو له جمله څخه خو کېدای شي چې په موجوده شرایطو کې چې دیموکراسي ده او ازادي ده نور چې مختلف احزاب او خلک کولی شي چې خپل نظریات څرګند کړي. حکمتیار صاحب هم د یو مشر په حیث کولی شي چې خپل نظریات څرګند کړي او خلکو ته بیانی ورکړي او مونږ بالکل ورته خره خلاص وایو او مونږ آماده یو چې د هغه استقبال وکړو.
د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغان حکومت په مهمو لاسته راوړنو کې راځي. ښځینه فعالانې وایي چې سولې ته د خوشبینۍ تر څنګ د ګلبدین حکمتیار له راتګ سره اندېښنې هم شته.
با بررسی و
هغه څه چې پخوا پیښ شوي ول په کتو او ورزونې سره تبن یو اندېښنه شته، خو موږ په دې ډاډه یو او باور لرو چې د نن افغانستان د 2002 میلادي کال افغانستان نه دی او نه هم د افغانستان ښځې د 2002 کال ښځې دي چې هر فرد ډله او حتی حکومت راشي او په خپل خوخه دي د ښځو حقونه د خپل سیاسي لوبو وسیله وګرځوي. نن موږ پیاوړي ښځې لرو چې د حقونو پر نقص به چوپې پاتې نشي.
بلخوا د سولې له بهیر سره د شاغلي ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو په اړه کابل شاعران بیلابیل نظریات لري.
د حکمتیار صاحب هغه مفکوره او ذهن تغییر کړی دی او موږ د څه ډیر ارکلی کوو چې افغانستان ته راغی او بیرته خپل د وطن سره یو ځای سو او موږ دغه سي نور د نور احزاب څخه لکه طالبان چې موږ ناراضي ورونه ورته وایو دغه څه هیله کوو چې د دولت سره یو ځای سي او د دې دولت د پیاوړتیا لپاره دی کوشش وکړي.
ولا پرون خو ډیر ښه خبرې وکړي او موږ ډیر آینده ته خوشبینه کړو چې دی بیا دا صلح سره بیا د پخوانی جنگونه واغنه کوي او صلح سره یو ځای سو.
دوی دا ملت څورولی دی او ډېر څورولی دی. لازمه داسې وه چې دوی راغلي وای بخښنه یې غوښتي وای او بیا یې ویلي وای خلکو ته چې موږ نور لاس اخلو له هر څه او بیا یې که پر مخالفو ډلو باندې رخ کړی وای نو خلک په دریو حده پورې خوشباوره شوي وای. دا چې دوی معاملې وکړې دلته نو بیا ځینې نورې کیسې رامنځته کېدلی شي چې سړی پرې ډېر باور نشي کولی.
د ښاغلي حکمتیار پر راتګ او ویناو په ټولنیزو رسنیو کې هم ګرم بحثونه روان دي. حکمت سروش، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا ریډیو دی او اوسو زمونږ همکار مختار خلیل صاحب نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. دغه کتنه تاسو ته وړاندې کوو.
افغان طالبانو د رواني میاشتې په 28 تاریخ د جمعې په ورځ مزار شریف کې په یو فوزي چوڼۍ خپل خونړۍ حمله کې 100 افغان عسکر او رنګوټان ووژل. افغانستان کې د روان جنگ په 14 کالو کې دا د افغان طالبانو په افغان حکومتي عسکرو د ټولو نه زیاته خونړۍ حمله وه. د امریکې مشهور اخبار کریسچن ساينس مانیټر خپل یو تازه ګڼه کې په دې حمله یو تفصیلي ادارتي رپورټ لیکلی دی. د رپورټ سرخط دی مزار شریف کې په افغان فوزي چوڼۍ د طالبانو خونړۍ حمله د دې خبرې یادګیرنه ده چې افغانستان کې د ټولو نه زیات خطرناک ګوند افغان طالبان دي. د طالبانو خونړۍ حمله د دې خبرې هم یادګیرنه ده چې افغانستان کې تش په نوم دولت اسلامي نه بلکې خطرناک جنگي ګوند افغان طالبان دي. د مزار شریف د حملې نه د مایوسه افغانانو دا امیدونه هم خورې ایرې شوې دي چې سخت کال به افغان حکومت ګینی د طالبانو یرغل نه همیشه دپاره ځان او افغان اولس خلاص کړي. د طالبانو وینا ده چې د مزار شریف په حمله کې افغان فوزي چوڼۍ کې دننه د ډیرو افغان عسکرو طالبانو سره لار وه او په دې حمله کې ورسره بشپړه لاس کړی دی. واشنگټن کې ویسټ پوینټ او اټلانټیک کونسل کې د افغانستان د معاملو یو تجزیه کار جاوید احمد وایي ښکاري داسې لکه چې طالبانو د خپل جنگ طریقه بدله کړې ده. کریسچین ساينس مانیټر خپل رپورټ کې زیاتوي چې طالبانو طالبانو د مزار شریف په پوزی چوڼه خونړې حمله د افغانستان د ننګرهار ولایت په لری پرتسیمه کې یو غار کې پرتو دایش جنگیالو باندې د امریکای لخوا د یو وزره شپک سو پوند دروند بم د غردولو یو هفته پس کړی دا بم د اټم بم نه پس دویم خطرناک لوی بم دی. رپورت زیاتی چې تیر میاش کابل کې په یو اسپیټال د شوی حملې ذمہواری دولت اسلامیه قبول کړی دا په کومه کې چې د سلو نه زیات کسان وجلې شوی دي. خود دایش د دې کار روایت با وجود تجیانګاران افغان طالبان د دایش نه زیات خطرناک او خونړی تصور کوي. د امریکای د سرکاري تخمینو مطابق د کال 2014 تر جنوري پورې افغان حکومت د افغانستان په 55% برخه اختیار لرلو، خو د کال 2015 د نومبر نه را پدې خوا ډېری سیمې د افغان حکومت د لاسو نه په وتو دي او دا وخت 45% علاقې د طالبانو ولقې ته تللي دي. رپورت زیاتی چې طالبانو د کلونو کلونو د سخت جنگ وروستو د هلمند ولایت اهم ولسوالي سنگین نیولې ده. طالبانو سره د سنگین په جنگ کې ډېر پیرنګیان، امریکایان او افغان فوجیان وجلې شوي دي. امریکانو جرنیلانو د افغان طالبانو د زور ماتولو د پاره نور فوج غوښته دي. د مزار شریف د حملې نه سمدستي پس د امریکې د دفاع وزیر جیمز میتیس د افغانستان دوره وکړه. د دغلته په یو موقع خپل تقریر کې ویلي دي چې موږ د افغانستان د حالاتو په باب له پس قسمه خوشمهمه کې پراته نه یو. کریسچین ساینس مانیټر خپل رپورت کې نور لیکي چې د طالبانو جاری یرغل د کال 2014 نه را پدې خوا د دولت اسلامیه د جنگیالو راټوکېدل او د افغان اتحادی حکومت دننه جاری بی اتفاقی بشکا چراتلونکو ورځو کې کابل کې د قائم حکومت دړنګېدو علامی دي. کریسچین ساينس مانیټر خپل رپورت د افغان معاملو د تجزیه نگار جاوید احمد په دې تجزیه ختم کړی دی چې افغانستان کې حالات ورځ تر ورځ په خرابېدو دي او پر راتلونکو ورځو کې د مزار شریف په شان د نورو خونړو حملو امکان شته دی. د دې قسمه حالاتو د مخنیوي دپاره د افغان فوجونو او د مخبرۍ د ادارو قیادت باید چې خپلو کې ټینګ لاسونه ورکړي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای VOA دیوا.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو په ریډیو او په ټلویزیون دواړو باندې اوریده او کته شی زو د افغانستان امنیتی ځواکونو د مشابهت تربیه او ملاتړ د پاره د امریکای مرین عسكر د افغانستان هلمن ایالت کې بیا پر ځای کړل شوی دی. هلمند کې چې د طالبانو مرکز ګڼل کېږي نیټو خپل عملیات 3 کال وړاندې سرته رسولو. نور حال پتا استاد زمنګا همکار عدنان رشید په دې ویډیو رپورت کې وړاندې کوي.
امریکا خصوصي ځواکونه میرینز د افغانستان هلمند ولایت ته بیرته ورغلي، خو د جنگ په ځای دا ځل د دوی هدف د افغان فوج تربیه کول دي. تیر ورځ په یو غونډه کې ناټو او میرینز عسکرو ته نوې ذمہواری ورکړې شوې. دوی به هلمند کې افغان فوجي عسکرو تربیه او کومک کوي، کوم چې سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره هڅې کوي. د امریکا میرینز سټاف سرجنټ جورج کیډول په دې اړه وایي:
Absolutely, I was excited to come back because you know I have a lot of time invested in Helmand province.
زه ډیر خوشاله یم چې بیرته راغلم. ما د خپل ژوند مهمه برخه دلته هلمند ولایت کې تیر کړې. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ دلته د امن پر ځای کولو لپاره ډیر پوځي عملیات کړي او دا نشو زغملی چې دلته بدم نیوي. د بیرته ستنېدو مقصد په دې سیمه کې امن پر ځای ساتلو لپاره د دوی ملاتړ کول دي.
د خصوصي ځواکونو بیرته ورتګ په داسې حال کې کیږي چې یو ورځ وړاندې طالب وسلوالو د افغان امنیتي فوج په ضد د حملو زیاتوالو اعلان کړی. د جورج په فکر افغان فوجي عسكر چمتو دي چې د دې او راتلونکو ستونزو مخنیوي وکړي.
They have the right mindset. They understand that there's going to be hardships to come and they've already endured many many years of hardship.
دوی په هیګي چې کوم رقم ستونزې دوی ته راپیخې دي. دوی ورته تیار دي او تیر وختونو کې مقابله هم کړی دی. په سیمه کې امن پردیس کولو لپاره دوی هڅه کوي او ځانونه چمتو کوي چې په راتلونکو وخت کې د سختو حالاتو مقابله وکړي.
په دې رسمي غونډه کې د افغانستان لپاره امریکای جنرال جان نیکلسن سره سره 200 نه زیات امریکای او افغان فوځي مشرانو ګډون وکړلو. روانه میاش په بلخ کې د افغان فوج په ضد د طالب وسلوالو لخوا یو لوی برید شوی و چې پکې 115 فوځي عسكر وژل شوی و. د هلمند ولایت زیاتره برخه د طالب وسلوالو په ولقه کې ده او دوی زیاتره آمدن د افیوم نه ترلاسه کوي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن ده.
هغه خبر پربو چې تاسو یې مهم بولئ.
د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @voadiva فیسبوک voadiva.
اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دا واشنگتن ڈی سی دا سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو په ریډیو اوري او په ټی وی ګوري. هم د دې ترڅنګ د دیوا ریډیو د فیسبوک په پاڼه هم پر ژوندۍ بڼه ګوري. د پاکستان بلوچستان ایالت مترقی لیکوالانو نن د مردان شار عبدالولی خان پوهنتون کې د وژل سوي زده کوونکي مشال خان کورنۍ کورته ورغلی او د مشال خان د کورنۍ سره غم راضي کړی ده او له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د مشال خان کورنۍ ته د انصاف ورکړل سي. او هم د دې ترڅنګ د لیکوالانو غوښتنه کړې ده چې د تندرو سوچ او فکر مخ نیول لپاره ده د پاکستان په تعلیمي نصاب کې اصلاحات راوستل سي. په دې اړه نور حال د سیمې څخه د ډیو ریډیو خبريال ریاض حسین پر راپور کې درته وړاندې کوو.
دا خبره د بلوچستان صوبې نه راغلي ترقی پسند لیکوالانو ثوابي ضلع زیده سیمه کې د مشال خان په حجره کې کړی ده. د یووالي اظهار وکړو او د هغوی سره د مشال په غم کې شریک شول. د ترقی پسند لیکوالانو صوبایي مشر اسمت ظاهر ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال غوښتنه کوي د مشال خان کورنۍ ته د انصاف ورکړي شي او د هغوی په وجنه کې ککړ قاتلان د تیزندي کړي شي.
د پښتانه وطن ټول روشن فکر دانشور شاعران ځوانان سټوډنټ دا ټول د مشال لا سره ولاړ دي. د مشال لا بچان یو مر تر څو پورې چې مشال ته انصاف نه ورسیږي چې تر څو و اقبال لا ته انصاف ورنه کول شي. پښتانه مترقی لیکوال خپل سټینډ اخلي. زموږ دا غوښتنه ده چې د مشال و قاتلانو ته د بلول پور پانسی ورکول شي او بل پښتانه وطن کې دا کم نصاب دی دا کم تعلیمي سیستم دی چې دا جادیان جوړوي د
د بلوچستان صوبې پښتانه لیکوالانو دغه 15 کسیزه جرګه د 13 درې ورځو راهسې د خیبر پښتونخوا په دوره ده او 13 ورځ هم په مرکزی ښار پیښور کې پښتانه سیاسي ګوندونو او قام پرست مشرانو سره د پښتنو د ستونزو او د هغوی په خاور باندې د امن او مان د خراب صورتحال په حواله لیده کاته کړي وو. نن په درېمه ورځ د بلوچستان دغه میلمانه په ثوابي ضلع کې د مشال قبر ته ورغلل. د هغوی په قبر باندې ګلونه واچول او هغوی ته دعا وکړه. دوی د مشال خان د پلار محمد اقبال سره سوشې به تیرې کړې او وی ویل چې مونږ د مشال په دې غړ غم کې د هغوی د کورنۍ سره پکلک ولاړ یو. په دې مقدم مترقی لیکوالانو عمومي سیکرټر پروفیسر ارمان وای مونږ ټول مشالان یو او دغه مشال به مړ کېدو ته نه پرېږدو.
مشالانی مشتول استاد د بچی پزایو موږ بټول سافر ولای مشال خان چې څنګه وفات شوی دی هغه تر شاته کوم ماته تحریک را پرې خو دی کوم چې د پښتانه د والی ذریعہ ګرځیدل شي کوم چې د پښتانه د بقا غو ذریعہ ګرځیدل شي زمون اور سره کړی دی چې ان شاء الله دا تحریک او دغه د مشال مرګ به هم داسي په اسانی نه پرېدو. د مشال مرګ به یو داسي تحریک جوړو. مشال مرګ خالي مشال مرګ نه دی د نظریه مرګ کړي دی اوس به یو مشال نه د هری کوم
حسینه فزرګونو زرګونو مشالان داغه نظریه مشالان براوزی
یاد دی وی د مشال په وجنه کې ککړ ملزم د خپل جرم په خلی کړي دي او عدالت ته ویل دي هغه په مشال باندې ډ ذکر وی ریاض حسین وایس اف امریکا ډی ریډیو مردان
د مشال خان وجنا د خلکو خبرګون
بے گناہ دے بے گناہ دے
مشال بے گناہ دے
مظلوم دے مظلوم دے
مشال مظلوم دے مشال مظلوم دے
خزی سوای
ملک ته بلا بیلو علاقو نه بلکې دا قبایلی سیمونه خزی راغلی دی او دوا ته ډیر ظلم شوی دی ډیر زیات ظلم شوی دی ریاست ته پکار دی چې د حواله سره خامخا داسې اقدام اوچت کی چې را روان وخت کې څوک داسې قدم اوچتول سوچ هم ونه کی
د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود
شل کسان په دې قتل کې کردار ادا کړو اوسه پورې تقریبا 50 کسان گرفتار شوی دي د یونیورسيټي انتظامیه د دې نه بهتر طریقه باندې د دې مسلې کې رول ادا کول شو تفتیش به سر ترسي او ملزمان به ګرېږي او ان شاء الله سزا به هم ورته ملاوي
د مشال خان پلار
مور و توی چې کلی تراشا مور به وي د جمعې پر از بازار باندې د جومی خو غراغه دا غوا خراغه بو لکه دا لا خراغه ور بل راځي دا او یارا دا زمونږ مشالو دی چېرو د مینځو یوړو خو لیکن ما سره غم دا دی چې پښتنو په خاور او وطن کې د دنیا مشالان دې د غي حفاظت او تحفظ شي
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی پاکستان کې د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن د خپلې پارټۍ یوې غونډې ته ویلي دي چې د هغه به کله هم د اسلام د سپکاوي په قانون کې د بدلون اجازه ورنه کړي. مولانا فضل الرحمن د مردان عبدالولی خان یونیورسيټي کې د طالب علم مشال خان د وژنې کومه غندنه نه ده کړې، خو سلنکاران او سیاسي پوهان وایي چې داسې مشران همیشه اسلام د خپلو ګټو لپاره استعمالوي او هم د دې لوجې د داسې قسمه بدلونونو مخالفت کوي ځکه چې دوی ته پکې تاوان ښکاري. نور حال په دې حق باندې د پیښور نه د ریډیو خبریاله سادیا قاسم شارا کوي.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د خپل پارټای کارکونانو ته وینا په وخت ویلي چې د اسلام خلاف څه خبره هم ناوري او ملک کې د حادثات په بنیاد باندې به اسلامي قوانین ختمولو اجازه نه ورکوي.
حادثات کا سہارا لے کر توحید رسالت ہو یا اسلام کا کوئی قانون ہو اس کو ختم کرنے کی باتیں کرنے والے ہم ان پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو ان حادثات کو استعمال کر کے قرآن و سنت کے قوانین کے خلاف میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے.
پی خبر کې د خپل پارتای کارکونانو ته دا وینا د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په داسې مهال کړي چې د عبدالولی خان یونیورسيټي یو ځوان مشال خان د نور یونیورسيټي طالب علمانو او عملی د مذهب په سپکاوي الزاماتو باندې وجلې، خو د پاکستان اعلی عدالت د دغه پیخي دا وخت په خپل اوریدنه شروع کړي او ملک کې د داسې قوانین بدلولو په حق له आवाज راوچت شوه او د مذهب په نوم د داسې وجنو مخنیوي غوښتلې. د عوامي نشل پارټۍ جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وای چې دغه قانون کې بدلون نه دی پکار، نو دا خو پکار ده چې کسوک په دروغه چا باندې دغه الزام ولګوي نو د هغه بس سزا وي، او مولانا فضل الرحمن ته د یو عالم دین په حیثیت په دې سوچ کول پکار دي او د دې مسلې حل راو باسل پکار دي.
نو مولانا فضل الرحمن دې د دې جواب ورکړي چې کچا بهتان لګولي چا د دروغ الزام لګولي نو د بلسی په حواله باندې داغه مطلب یا سزا سره نو لازم نه چې هغه له بددي سزا تعین کې چې کوم ځای کې تا د ګستاخ رسول لپاره سزا ایښې ده نو چې دا غلط الزام چې هغه ګوري هغه له به هم په هغې کې سزا فیصله وي نو هله به دا قانون کمپلیټ کېږي مو دې کې د تبدیلۍ څوک نه وایي دې کې د پوره کېدو خلک وایي چې دا دې کمپلیټ شي چې په دې خبره باندې ځان پوهیږي نه او په خپله هم وایي چې بهتان منې دی دروغ منې دی الزام منې دی مولانا فضل الرحمان صاحب ته خواص دی چې هغه چونکې د عالمی دین په حیثیت او مذهبي پارټۍ په حیثیت په دې کې د کوآپریشن کې هغه کار دی چې کوم خدای رسول وایي د ذاتي خواهشاتو مطابق نه.
پاکستان کې او خصوصا په دې سیمه کې د مذهب په نوم وجنه سنوي خبره نه ده. د تیرو لسو پنځلسو کالو راسي خودکش بمی چاودنو کې تحریک طالبان پاکستان هم د مذهب په نوم دغه حمله کړې. یو سیاسي څېړونکي او لیکوال پروفیسر خادم حسین وایي
مذهب دی سیاست لپاره په کار راولي او هغه نه یو وسله جوړه کی او دی هغه اقتصاد ته چې کله هم د هغه قانون باره کې یا د هغه فکر باره کې خبره کیږي نو دې ته داسې ښکاري چې د دې پوره اقتصاد یا دې پوره سیاسي اختیار په خطر کې پوزي. د دې د وجه نه دی په مختلفو طریقو دغه د خلکو جذبات چې کوم مقدس نومونو سره تړلي دي یا علامتونو سره تړلي دي هغه راپاري او د خپل سیاسي اختیار د پاره استعمالي. تاسو یاد شي نو سموده کې دي د تحریک طالبان پاکستان په حواله هم داسې یو ښکاري ده چې یو سیاسي اړخ دی یو سیاسي مخ دی د هغې په مختلفو طریقو جواز هغې ته لټول د هغې حملو ته جواز لټول نو داسې کوم واقع هم جوړ شوی دي هغې ته د جواز لټولو کوشش کوي او د کوم انساني اصول دي آئینی اصول دي او د سیاسي جمهوري فکر دی هغې نه د مخې اړولو دپاره داسې قسمه
سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو پیخبر.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا ډیوه دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د پښتونخوا ولسی تحریک پاول زل باندې د کمی نماینده غونډه را جوړه کړې ده. هم په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا او د فاټا د ټولو زیلو سازمانو برخه اخیستې ده. د پښتونخوا ولسی تحریک په دې موخه باندې د پښتنو سیاسي معاشي او کلتوري مسایلو په حق له او د ترڅنګ ترهګري او د عملیاتو سره تړلي سوالنامې هم تقسیم کړي دي. په دې اړه نور تفصيلات سده د ډیو ریډیو خبريال مدثر شاه په ویډیو راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د قومي نماینده غونډې په نوم دغه جرګه سیډنیز ادارې پښتونخوا ولسی تحریک راغوښتې وه چې پکې تقریبا د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو او دغه شان د فاټا د اوو واړو ایجنسو استازو ګډون کولو. ګډون کوونکو ته اردو او پښتو ژبو کې یوه سوالنامه ورکړې شوه چې پکې پښتني سیمې ته د راپېښو ستونزو لکه سیاسي، اقتصادي، کلتوري څانګو، دغه شان د ترهګرۍ، فوجي عملیاتو، نورو صوبو سره د اړیکو د وسیلو د ویش او صنعتي او زری پرمختګ سی پی کې د پښتني سیمې برخه او داسې نورې پښتني شامل وي. ټولو ګډون کوونکو د خپل نظر مطابق سوالنامه ډکه کړه او د پت یو غړي نظیف لالا ډیوه راډیو ته وایي د دې مقصد هم دا دی چې د خپلو حقونو لپاره یو لوی تحریک پیل کړو.
د دې مقاصد دا دي چې د پښتون لپاره د یو نوي بیانیې تابع وکړو. دا سلسله به موږ د یو میاشت پورې جاری ساتو چې وکړو عملاً دې کې موږ ګڼ خلک را شامل کړو په دې رای کې چې هغه د پښتون یو بیانیه او د پښتونخوا وطن د قومي ولسی یو ډیر لوی پراخ تحریک یعنی مخپوران دی بوزی دی
زیاتی مونږ هوایی خبرې نه کوو بلکې د سیړنې په بنیاد او د زیاتو خلکو د رای په بنسټ د سیمې ټول طاقتونه کاغذ سیاسي ګوندونه دی حکومتونه او کومدنی ټولنې د پښتني سیمې په ستونزو خبرول غواړو او د دې د هواري لپاره په ساينسي بنیادونو مبارزه کول غواړو. او د پتیو بل فعال غړی ډاکټر مشتاق وای د دې سوالنامې جمع کېدو نه پس په هفتنی مکه د دې نتایج را مخامخ شي او بیا به دغه شان غونډې نورو علاقو کې هم کو
یو په سوال نامه کې موږ تاسو کړی چې دا کم پارټیسیپینټ راغلي دي موږ د هر ضلع خلکو ته ویلي چې آیا تاسو داسې کولای شئ چې په خپل ضلع کې داسې میټینګونه راوغواړئ چې د دې اویرنس خور شي ټولې پښتونخوا ته خور شي ټول ولس ته خور شي نو که چېرې ته اګریکۍ دا نمائندگان راځي او د اګریکۍ چې موږ یې کوو لکه د ملکنډ ملګرو وي چې موږ به دا کوو نو موږ به دا په ضلعو کې پروګرامونه کوو موږ به دا کلو ته کوزو موږ به تپو ته کوزو چې دا مشترکه د پښتون د قوم یو مشترکه خبره جوړه شي په ځای دې چې دا ځانځاني د یو سړي خبره جوړیږي یا زما خبره جوړیږي
هر څوک غونډه کې د ناری نو شمیره ډیره وا وار په وار دی د خپل خیالاتو سرګندونه هم وکړي خو دې کې بیا یو شمیر زنانو هم ګډون کولو او یو فعال شاید شاوای د دې نه وړاندې چا هم دا قسم موضوعات د بحث لاندې نه دی راوستي
ما او کتل چې لومبني زل چا یو سالید او ټینجیبل شکل کې په کوشش کوشش کو د کوېسټنیر په شکل کې د سروې په شکل کې چې د پښتنو نه او پاغو کې د خوځو پوینټس اوم دي اغه نه ان ریټن فارم د مسائل او دغه حل ته پوس او کی دا چې کمپیوټر ته ورشي یو ډیټا به جوړ شي چې په دې ریسرچ وشي نو بیا فردر لیجسلیشن د پاره به دا ډیر هیلپفول وي
او د غونډې پای کې تقریبا د ټولو علاقو خلکو هوډو کو چې دغه سوال نامه به خپل علاقو ته وړي او هلته به په هم د عام خلکو نظر معلومی چې دای را پی خوستوند ته څنګه ګوري او د هواری لپاره څه کول شي مدثر شاه وای صف امریکا ډیو رادیو پی خبر
ز چی وخزیم
زمانوم طاهرہ دے او زے یو سماجی کارکنے
زمانوم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدارے
تعلیم زما حق دے
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم
زمانوم کاملہ خان میا خیل دے د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دے
زمانوم ډاکټر زهرا دے او ز هسپتال کې کار کوم
ز د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانوم زهرا شاه دے ز په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کوم
ز د نوي زمانه تکړه پښتنه یم ز بی بی شیرین ایم
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د پاکستان کې د ادب رول او د دې په اهمیت باندې اکیډمی اف لیټرز پاکستان یو غونډه کړې ده چې څنګه لیټریچر یا ادب د قام په جوړجاړي کې یو غټ رول لوبولې شي او د دې ترڅنګ سیمایزي ژبې سرول لري رپورت په دې خبرنا د دې رادیو خبريال ابراهیم شنواری راکوي
دا اکادمی ادبیات پاکستان د سوری لاندې په کامی هم اهنګۍ یووالي کې د ادب پر رول په موضوع په اول ځل د قبایلي ادیبانو سره د پېښور اسلامي کالج په خیبر یونین حال کې یو ادبي غونډه را جوړه کړې شوې وه په کومه کې چې د پاکستان څلور وړو صوبو یا ولایتونو نوموړو لیکوالانو او ادیبانو ګډون درلود او د دغه دوه ورځنۍ غونډې په اول ورځ د هیواد د نورو برخو نه راغلو لیکوالانو چې پکې د اکادمی ادبیات پاکستان مشر ډاکټر محمد قاسم بګیو میرمن کشور ناهید جامی چان ڈیو ڈاکٹر روف پارک میرمن حسینہ گل اور د قبائلی سیمو سے تعلق لرون کو لکھوالانو ڈاکٹر کلیم شنواری اور سیلاب مسعود پسیم کے دا امن راوستلو او قامی یوالی لود اور کولو په موضوع خپل ویناگانې وکړي د قبایلی لیکوالانو سره ګډه دغه غونډه را جوړولو په حق له د اکادمی ادبیات مشر ډاکټر محمد قاسم بګیو اویل چې د قبایلو په حق له چې کوم غلط تاثر جوړ شوی هغه باید لری کړی شي
جو لوگوں نے جس طرح قسم کی افواہ ہیں مس کنسپشنز ہیں کہ قبائلی کوئی دہشت گرد ہیں یا وہ پرامن نہیں ہیں تو ہم وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ قبائلی بہت ہی پرامن ہیں بہت ہی ہاسپیٹل ہیں بہت ہی مہمان نواز ہیں اور وہ پاکستان سے کسی بھی حوالے سے ان کے کوئی باعث یا تعصب نہیں ہے
دا چې دغه سي ادبي غونډې په قبایلي سیمو کې امن راوستلو کې څومره مرسته کولای شي د دغه په حق له یو ځای لیکوال پروفیسور ډاکټر اسم تحصیل اوویل
امن راوستو کې قدرت اهم کردار ذکر دی چې موږ د یو بل خیالات وورو د یو بل سره خبرې شریکې کو پښتانه او بیا خصوصا قبایل خو د جرګې او مرکې خلک دی هغه خو په خبرو مسلې حل کوي نو زموږ دا خواهش دی بلکې دا چې کوم دی د دې پروګرام ایجنډا هم دا چې موږ قبایل کینو او خپل خبرې وکړو د امن راوستو لپاره د خپل شعر په ذریعہ د خپل ادب په ذریعہ په خلکو کې بیداری راولو او دا خلک چې کوم دی تعلیم ته امن ته او ترقی ته راولو.
اوله کې د دغه غونډې تابعې د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل تحصیل کې شوې وه، خو عین په اخیری وخت کې د امنیتي اندېښنو په بهانه ځایي انتظامی د دغه غونډې د منظورو نه معذرت وکړو. د کومې چې ویزایي لیکوال ډاکټر کلیم شینواری سخته غندنه وکړه.
دا پاسل کې په لنډی کوتل کې جوړ شو او د فاټې لپاره جوړ شو او په دې کې ځنې اهم اعلانات هم متوقع و چې وشي. د اکیډمي ادبیات برانچ امکان و چې په فاټه کې کولاو شي، د حمزه بابا په مزار کې راغی اسکول او شی. نو زموږ خیال دی چې د اهمیت خو ډیر زیات دی او د فالټې لپاره خو د اهمیت نور هم ډیر دی، ځکه چې فالټا ډیره ځپلې شوې ده. هلته خلک چې کوم دی هغه ډیر محرومه ښکار شوي دي. نو که دا کانفرنس هلته شوی وای یقینا دا به ډیر ښه شوي و، خو چونکې چې ونه شو د دوی د دې اقدام مونږ غندنه کوو.
او هم دغه وجه وه چې د اولنۍ ورځې په 26 کې د قبایلي لیکوالانو شمیره کمه وه. البته د اکادمي ادبیات مشر ډاکټر محمد قاسم بګیو دوی له باور ورکړو چې ډېر زر به د قبایلي سیمې دننه د یوه دغسې بلې غونډې را جوړولو تر څنګ به دغلته د اکادمي ادبیات ځایي څانګه هم پرانیستی شي، د کومې چې د هغه په وینا په اصولي توګه منظوري هم ورکړی شوې. ورسره ډاکټر محمد قاسم بګیو قبایلي ادیبانو ته زیاری ورکړو چې د هغوی غوره کړی شوې ادبي نسخې به په نورو ژبو وژباړلی شي او لیکوالانو او دیوانو لبه په کامی وظیفو او نورو مراتو کې برابر برخه ورکړی شي. د اول ورځ د مقالو نشش نه پس یو مشاعره هم وشوه، کومه کې ځایي او کامی مشرانو خپل کلامونه واورول او د اوریدونکو نه خستاینه او داد ترلاسه کړو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، پېښور.
قدر منو اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دی په خبرونه دا واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو په ریډیو هم اوري او په ټی وی هم ګوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل نږدې سلاکاران لاهور ته د یوې غونډې لپاره رابللې او راپورونه وایي چې د فوج ته ویاند د هغه ټویټ باندې به خبرې کیږي چې په ډان لیکس په اړه حکومتي راپور او اقدامات رد کړي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د رابیا پیر په راپور کې وړاندې کوو.
د ډان لیکس په معاملاتو د پلټونکو کمیټې د وړاندیزونو وروسته د وزیر اعظم له اړخه طارق فاطمی او پرنسپل انفارمیشن افسر راو تحسین علي خپل د چوکۍ څخه د لری کولو نوټیفیکیشنز د پاکستان د تکتور فوج له اړخه رد کولو پر ټویټ حکومت بالکل خاموشه پاتې دی. خو څېړونکي وایي چې اوسني حالات څرګندوي چې د سیویلین حکومت او د فوج ترمنځ حالات ډیر ښه نه دي. تیره ورځ د وزیر اعظم د ماڼۍ له اړخه جاري سوي یو نوټیفیکیشن کې طارق فاطمی او پرنسپل انفارمیشن افیسر راو تحسین علی خان خپل د چوکۍ څخه د لری کولو سره سره د ډان د ایډیټر او د رپورټر په ضد د قانوني کاروایم نوټیفیکیشن جاری کولو وروسته فوج دغه نوټیفیکیشن رد کړی و. چې په اړه څېړونکي وایي چې وزیر اعظم که څه هم دغه معامله د هوارولو په هڅو کې دغه نوټیفیکیشن جاری کړی و، خو داسې ښکاري چې حکومت اوس هم په دغه معامله کې اصل کس بچ کول غواړي چې له وجې معامله نوره هم خرابه سوې ده. دفاعي څېړنکار بریګیډیر سید نذیر وایي چې کچري د دغه معاملې زموارتنن په خاموشي سره لري کړی سي وایي نو معامله دومره نوې خراب سوي.
پکار دا چې موږ کفې فیصله کوي اغه موږ سره او میچورډ فیصله کوو او بل دا کاده چې د یو بل درای احترام کوو او چې کمزه کې تفاوتي کمزه کې تحفظات وي اغه لري کولو کوشش کوو.
د فایټ چړنکار حسن اسکری وایي چې دا وخت د سیویلین او فوج اړیکی ډېر شان نشکاری.
سیچویشن جو تعلقات کی ہے سول ملٹری کی وہ اس پر کوئی صحیح یا قابل رشک نہیں.
څېړونکي دا هم وایي چې د پاناما د مقدمې وروسته د ډان لیکس معامله د حکومت لپاره یو لوی فشار راوړی دی او د دې د مخنیوي لپاره ضروری دی چې حکومت د پلټونکي کمیټې رپورټ ولس مخې ته راوړي. څرګنده دی چې تیر کال د اکتوبر په درېمه نیټه فوجي او سیویلین مشرانو د وزیر اعظم په ماڼۍ کې کېدونکې د کمی سلامتیا د غونډې وروسته ډان ورځپاڼې د سریو تخلې ویلي وو چې په دغه غونډه کې سیویلین حکومت فوج ته ویلي دي چې د تراګرو په ضد عملیات کول غواړي خو استخباراتي ایجنسی یا داسې کولو ته نه پرېږدي. او د پنجاب اعلی وزیر دا هم ویلي وو چې کم تراګر ونیول سي امنیتي ادارې بیرته خوشي کړي. د ډان د دغه خبرې وروسته د فوج له اړخه سخت ردعمل مخې ته راغلی وو او د دغه پلټنې لپاره یو غړیزه پلټونکې کمیټې جوړه کړل سوې وه چې تېره ورځ رپورټ د کورنیو چارو وزارت له اړخه وزیر اعظم ته وړاندې کړل سوی وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو او ټلویزیون دی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په واک کې دراتلو سل ورځې پوره شوې دي. نوموړي په پنسلوینیا کې خپل مرستیالانو یوې غونډې ته د وینا په وخت ولیدي. په دغه سلو ورځو کې یو شمېر کامیابۍ ترلاسه کړې دي، خو دا په داسې حال چې په نوموړي باندې د ده ناقدین ټکونه کوي چې تر اوسه پورې خپلې کړې ژمنې هم نه دي پوره کړې او د دې ترڅنګ یو شمیر خلک په هواد کې د دنه خفخ کاری. پوره تفصیل په تاسو ته زمونږ همکار محمد عالمگیر په یو ویډیو رپورت کې وړاندې کوي.
د خپل صدارت سل ورځې پوره کېدو باندې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سپینه ماڼۍ کې خپل مدعا ګټوره او خوندوره بللې. صدر وایي د کوئلې په درنګونو کې کارکوونکي بیا په روزګار کړي او د سټیلو او پیتلو مزدورانو تحفظ یې یقیني کړي. په خپل وینا کې ښاغلی ټرمپ ویل د مکسیکو سره په پوله به دیوال خامخا وخی او هغه ټول حکومتي امرونه به واپس اخلي کوم چې امریکا کې خلکو ته روزګار ګرانوي. صدر ټرمپ دا خبرې د پنسلوینیا ایالت هیرسبرګ ښار کې یوې جلسې ته کولې. جلسې ته د لس زره پورې راغلي خلکو د صدر پر اخطار کېدو د امریکا په حق کې نارې هم وهلې.
We need the wall to stop the drugs and the human trafficking. We need the wall. In just 100 days, we have taken historic steps to secure our border.
صدر ټرمپ په دغه موقع ویل موږ له مکسیکو سره دا دیوال د مخدره موادو او انساني قاچاق مخه نیولو لپاره پکار دی. صدر زیاته کړه په ډومبې سل ورځو کې انتظامیه د پولو تحفظ او غیر قانونه مهاجرت مخه نیولو لپاره تاریخي ګامونه پورته کړي او څوک هم چې دلته راځي پوره لټون یې کوي. صدر وایي امریکا ته به هر هغه څوک پرېږدي څوک چې د وطن سره مینه لري او زموږ امریکا ته د مهاجرت لپاره ډیر اسان اصول دي. هغه دا چې د امریکایي مزدورانو، کورنو، کارخانو او وګړو ضرورت ته به دې مد کې اول کتل
کیږي.
په خپل وینا کې صدر په دې هم شکر وباسه چې سپینه ماڼۍ کې روایتي د خبریالان ډوډۍ دستورا یا وایټ هاوس کرسپونډنټ ډینر کې برخه نه داغستې. دغه دستورا هر کال کیږي. په جلسه کې موجود خلکو د میډیا نوم اورېدو سره را اوپارېدل او کله چې صدر د امریکا یو سو میډیایي ادارې دروغویونکي خبري ادارې وبللې نو خلکو هم ورپسې چغې سورې وبالې. صدر ویل د خپل صدارت رومبه سل ورځو کارکردګي په حق له د میډیا کوریج د په نظر فیل شوی. پنسلوینیا ایالت هیرسبرګ ښار کې د خپل وینا په محل صدر ټرمپ ویل امریکا د نړۍ یو مات ګډ نظام برخه ده چې خلک د امریکا پر سر برخيږي. او جمنی تکرار کړي چې د نړیوال تودوخه په حق له د پیرس لوزنامې په اړه به راتلونکي دوه هفتو کې یو غټه فیصله کوي.
که قدر منوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دا واشنگتن ډی سی دا سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. دا پاکستان بلوچستان ایالت څخه یو وتلی فوټوګرافر خبریال جمال ترکی ته د کال 2018 د ټولو یو غوره نړیوال فوټوګرافر جایزه ورکړل شوې ده. په دې اړه د ډیوا ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي د جمال ترکی سره مرکه کړې ده. تاسو ته دا ویډیو راپور وړاندې کوو.
دا ورلد پریس ایوارډ دی. دا ایوارډ داسې لکه فلمي ستور چې ورکول کېږي په نړۍ کې، لکه عسکر ایوارډ، دا جرنالیزم چې دی عسکر ایوارډ دی. او دا چې دی د سیول هسپتال چې کوم بمی 1400 پاک چې وو، یو سلسلور نه پر شهیدان سی زیات تر اویا وکیلانو، نو د دې 25 عکسونه یو ویډیو دا چې دا مطلب دی هغه د نړیوالې جایزې لپاره استلې ول او دا ما جوړ کړو.
او بالکل کم د اتم اگست کم واکیس وس پغه کې د پښتانه کام ډیر نموړي وکیلان سو کم باغه کې مړس ول دغه پر تصویرانو باندې تاسو د جایزه درکړل سول، پر هغه باندې خو هم باز لور ډیر ګوت پورته کړل سول. سي اي دا سي دي مطلب د سې کار نو کې د تصویران جوړ کړل، اي بیا هم علمي نړۍ ته ایوارډ درکې.
خبر دا شې دی اوس یو خو د ایوارډ ماتره کړي، بل زما اتیو سنټروګان سو انټرو وس ول او درې ما تکرر نه کړی دي. دا نړیوال کوم جرنالیزم دی، نو پاغا کورس کې د ازما یو باب دی، ازما مطلب جزما د صحافت د جرنالیزم کوم باب دی، دام شاملېږي. پر روان وخت کې به د نړۍ و جرنالیزم چې کوم طلبه دی زده کوونکي دی، هغه ته به په دا کورس کې ازما صحافت هم ویل کېږي. نو اصل خبره دا ده چې زموږ ملګري چې کوم دی، زموږ تنقید کوونکي، باید هغه صحافت وایي. یو صحافي که پر ما تنقید کوي، زه دغه صحافي تنقید پر دواړو سترو قبلوم، لیکن داس خلک چې هغه رېړۍ چلی او ماښام پر ما تنقید کوي، نو هغه تنقی چې دغه بے معنا دی. هر سړی به په خپل فن کې، په دا هنر کې به مطلب یو ډیگری لري، بیا به اوس که تاسو په ما تنقید وکړي، زه ستاسو تنقید منم، تاسو یو خبریال یا صحافی یاست، نو هغه د دې تنقید معنا نه لري.
بالکل، په هالینډ کې، په یورپین ملک کې، په داسې کامی لباس کې اول ته ایوارډ ترلاسه کوم، دا د پښتانه د پاره یو اعزاز خبره ده. تاسو څه احساسات ولته ستاسو دغه ایوارډ جایزه تاسو ترلاسه کړل؟
بس دا خو زما، زه خو اصلي په دې خوشاله یم چې زما قوم خوار دی، زپلې دی، زه په دې خوشاله یم چې د قوم نمائندګي ما وکړه. او بل ما چې کوم لباس واغوستې، دا زما دا فیصله ول دی، ولته په تری پی سوټ کې، په پتلون کې، ما ورته ځې په پتلانې کې نه خنځې پښتون يم. او بل مال د پښتانه و لباس په ډېر سپک سترګ کتل کېږي. کته سلزل په پنجاب او سند کې پښتانه پر دا خپل لنګوي وال کېدل، نو ما دا فیصله وکړه چې زه به دا لباس اغوندم او پاکستان او نړۍ ټول دنیا وګړو ته به دا ثابتوم چې پښتون یو سیال قوم دی، غیرتي قوم دی، وسلنا قوم دی، دا دهشتګرد نه دی، دا له ټیریزم سره هیڅ تعلق نه لري. په دې کې دا سالمي خلک سالمي واډونه ترلاسه کړل. نو ما خالي یو پیغام ورکړ و نړۍ جهان ته چې لنګوټه او صدری او پټو دا د امن علامت دی.
بالکل، تاسو کوم جایزه کوم ایوارډ درکول کېدو، خو پاکستانی میډیا، پاکستانی مطبوعاتو هیڅ ذکر نه وکړ تاسو څه ګومان کوي، ته څه وایې پر دې باندې؟
هغه پتا و چې زه پنجابی نه یم، کژیر زه پنجابی وای، دا به ډولونه وای په دې پر آر میډیا پر هر چینل به دا د ورځ درې درې ورځ کار کېدلی. نو زه خدای پښتون پیدا کړی یم، او پښتون خواغه سیم مطلب خوار دی، د خلک مطلب خوار بولي، لیکن پښتون دونی خوار نه دی. هغه نړیوالې جایزه ګټلې سو، هغه یو سیال قوم دی، د دې خبریال پر امن مین دی. او بل دا دی چې پاکستانی میډیا چې دا نغز ما سره تعصب وکړي، او زه پر دې افسوس کوم.
او بالکل، پاکستانی میډیا تاسو سره تعصب وکړي، مخکې تاسو کارټونونه کښل، عوامي مسایل مشکار کول، او بیا فوټوګرافي شو بیا ترالاست، ای په دغه محل تاسو د کوم کوم مشکلات سره مخامخ شول؟
زه په خپل ژوند کې، ما اول چې کوم شروعات کړی د جرنالیزم، نو هغه ما د یو کارټونیست په حیثیت کړی، هغه اوس هم زه جوړوم، خو ډېر توجه مې دغه فوټوګرافي ده. ته د ما ډېر مشکلات له تېر وو کلو راهیسې، درې کاله زه ریپورټ اوسېدلی یم، پټ اوسېدلی یم، چې مطلب د دنیا یو سړی په معنی خبر چې زه چیر ژوند کوم. او دوه کاله زما سره د پاکستان حکومت د څلور دانې عسکر را کړي وو، چې هغه به دوه کاله زما سره مسلسل وګرځېدل، زما سکیورټي یې کوله. او دا وخت هم جهان دا وای، نړۍ دا وای، هغه چې وخت کم وخت یې ماته ایوارډ راکوي، په هغه ځای کې 12 منټه ډاکومنټري وچلېدل چې د دې ژوند، د دې سړي ژوند اوسم له مرګ سره مخامخ دی. نو زه خواست کوم، خواست دا کوم چې مثال زه خو مجرم نه یم، زه یو خدمتګار یم، زه د دې ولس، د دې وطن، د پاکستان یو خدمتګار یم، یو عام سړی یم. زما سره باید سیالي ونه سي، باید ما تحفظ را کول سی او زب ان شاء الله به ام چتون ژوند کوم از ما به دغه مهنت او د جدجد جاری
او بالکل تاسو څنګه ژوند کوی اساسو مهنت به جاری وي ان جمال ترکی دغه وخت اولنی پاکستانی فوټوګرافر دی سو دته دغه نړیوال ایوارډ ورکړل سو او د پاکستان د خاصخه نه بلکې د ټول پښتانه کام د پاره د اعزاز خبره ده او بیا د کوټ رنګ شار څخه د بلوچستان رنګ ایالت څخه د سړی راپورته سی او پر نړیوال سطح باندې د خپل ملک د خپل علاقې او د خپل کام نوم روشانه کی نعمت الله سرحدی وایس اف امریکا دیوا ریډیو ٹی وی چمن
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي فیسبوک پی او ای ڈیوا ټوئیټر @ وی او ای ڈیوا انستګرام پی او ای ڈیوا او په یوټیوب وی او ای ڈیوا نیوز اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسه تا خبری خبرونه د محل پېته ورسېده. ک تاسو د خبرونه یو ر بیا لیدل غواړئ نو زموش په وپړې کته سي د وپړې پته دا www.voadradio.com. هم د دې خبرونه په ټکنیکی اړه باندې مرسته کوونکو مننه کوو. ز کوم کاکر سره د خپل همکار محمد اکرام درنه اجازه غواړو. شش په درته غواړو.